افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو اوریده ازادي راډیو په یوه بلې خبرونه کې مزنوري نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په کابل کې د عاشورا د مراسمو په اړه به له خپل خبریال سره تماس ونیسو او له وروستي حاله به خبر شئ. دغه راز به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن موسکو ته ځي چې د روسیې له چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر تیاریو خبرې وکړي. پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. په جرمني کې د امریکا سفیر بلومبرګ خبري رسنۍ ته ویلي چې د موټر جوړولو فولکس واګن کمپنۍ موافقه کړې چې د امریکا له بندیزونو سره سم په ایران کې خپلو فعالیتونو ډیره برخه وځنډوي. د اسرایل د هوایي ځواکونو مشر نن موسکو ته ځي چې د سوریې په ساحلي سیمه کې د یوې روسي پوځي الوتکې د نسکورېدو له پیښې وروسته له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې هلې ځلې زیاتې کړي دي چې هلته امنیتي ګواښ څه زیات معلومیږي.
بخش کشف استخبارات و عملیاتی و پراتفی برخه پده باند مکلف شویدی چه ده دغه مقدس و ورز و دخه تأمین امنیت و برخه که جدی امنیتی تدابیر ونیسی هم دوست ده امنیتی بنسطن و سره ده وزارت دفاع سره و ده کرونه چار وزارت امنی بخش شدی اغا به لومه درجه وزاراتو که قرار لری.
په وروسته کې په کابل کې پرشی او بریدونه زیات شوی چې وروسته یې په میوان پهلوانی کلب تر سره شو. په دې حمله کې لکتر لګه شپږویشت تنه وژل شول او تر نوي زیات ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اکثرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. د کونړ په مرکز اسد آباد کې پر یو کور د هوان دیوی مرمۍ د لګیدو له امله درې ماشومان ټپیان شوي دي. د کونړ د امنیې قمندانې ویان فرید الله دهقان پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې مازیګر مهال وسلوالو طالبانو د اسد آباد په یارګل سیمه د هوان دوه مرمۍ ویشتلې وې چې اوبښې یوه په یوه کور لګېدلې او دوه نجونې او یو هلک ټپیان کړي دي. د دهقان په خبره ټپیان روغتون ته رسول شوي او ډاکترانو یې حالت ښه ښودلی دی. وسلوالو طالبانو د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تلې اتویشتمه نیټه د ټاکنو د ترسره کولو لپاره سره کرښه وبلله. د دې کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد پرون وویل چې د ولسي جرګې د ټاکنو په مخ کې هیڅ ډول خنډ د منلو نه دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې پرون په کابل کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او ملي او نړیوالو څارونکو بنسټونو ګډه غونډه وشوه. دې غونډې ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دا هم وویل چې ځینې کړۍ هڅه کوي چې دا انتخابات وځنډېږي، خو په دې برخه کې د ولس همکاري شرط چې دا ټاکنې په خپل وخت شفافې ترسره شي. له نږدې یوې اونۍ رئیس د لوی ملي ائتلاف د غړو له لوري د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه تړل شوي دي. په متحده عربي اماراتو کې نن د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډله د بنګلادیش له ملي ټیم سره مسابقه کوي. دا لوبه په ابوظبي کې د کابل په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. تر دې مخکې افغانستان په خپل ګروپ کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او بنګلادیش هم سریلانکا ته ماتې ورکړې ده. د نننۍ لوبې ګټونکی به د خپل ګروپ سر ته وځي او د بل ګروپ له دوهم ټیم پاکستان سره به لوبه کوي. هند پرون پاکستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د دوی له ګروپ څخه هانګ کانګ اوټ شوی ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له ولی عهد شاهزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وکتل. عمران خان له دې مخکې پرون په جده کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان خان او ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان سره کتلی وو. د متحده عربي اماراتو له ولی عهد شاهزاده سره د عمران خان د کتنې په اړه نور جزئیات نه دي خبر شوی، خو د سعودي عربستان له مشرانو سره د هغه د لیدنو کتنو په اړه د دې هیواد رسمي خبري اژانس یوازې دومره ویلي چې په کتنو کې د دواړو وروڼو هیوادونو پر تاریخي اړیکو او د هغو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشوې. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو د سیاسي، اقتصادي، دفاعي، تجارتي او کلتوري اړیکو په برخو کې د همکارۍ د پیاوړي کېدو په اړه خپل نظریات تبادله کړل. په بیان کې دا هم ویل شوي چې عمران خان د سعودي عربستان پاچا ته پاکستان ته د ورتلو بلنه ورکړه. په جرمنی کې د امریکا سفیر بلومبرګ خبری رسنۍ ته ویلي چې د موټر جوړولو فولکس واګن کمپنۍ موافقه کړې چې د امریکا له بندیزونو سره سم به په ایران کې د خپلو فعالیتونو ډېره برخه وځنډوي. ریچارډ ګرینل د چهارشنبې په ورځ بلومبرګ ته وویل چې له دغې پرېکړې موږ ډېر خوښ ځکه یو چې ایران خپلې اقتصادي منابع له خپلو خلکو سپموي او هغه په نړۍ کې د تاوتریخوالي او بې ثباتۍ د پراختیا پر هڅو لګوي. هغه زیاته کړه چې امریکایي چارواکو او فولکس واګن کمپنۍ له خبرو وروسته چې یوه اونۍ دوام وکړ د سیشن بی پورز له ایران څخه د وتلو په اړه یوه موافقه نهایي کړه. د امریکا متحدو ایالاتونو په تېره می میاشت کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون تر وتلو وروسته پر تهران یو لړ بندیزونه بیرته جاري کړي او له اروپایي هیوادونو یې هم غوښتي چې له ایران سره تجارتي معاملې پای ته ورسوي کنه له دغو بندیزونو سره به مخ شي. د اسرائیل د هوایي ځواکونو مشر نن موسکو ته ځي چې د سوریې په ساحلي سیمه کې د یوې روسي پوځي الوتکې د نسکورېدو له پیښې وروسته له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. په دې پیښه کې د روسیې 15 پوځیان وژل شوي وو. روسیې ویلي چې د ال شل الوتکه د تېرې دوشنبې په ورځ د خپلې متحدې سوریې هوایي مدافع ځواکونو سهون په ډزو نسکوره کړې، خو اسرائیل هم ملامت کړی چې د پیښې په مهال یوې جت الوتکې د سوریې پر ځواکونو حمله ترسره کوله. اسرائیل د سهشنبې په ورځ وویل چې د سوریې د هوایي مدافع دستګاه هر خوا ډزې کولې او دا مسله یې نوې یقیني کړې چې د روسیې کوم الوتکه په هوا کې نه وي. د اسرائیل پوځ وویل چې د هوایي ځواکونو مشر جنرال امکم نورکین او نور جګپوړي چارواکي موسکو ته ځي چې د دغې پیښې د ټولو اړخونو په اړه راپور وړاندې کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. په دمو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اکام. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 صفحه هم اوریدل شي. مخکمو په راپورونو کې وبخې مخکمو واوریدل چې نن په کابل کې د عاشورا د ورځ لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوی. په دې اړه به له خپل خبریال سره تماس ونیسو. دغه راز اوري چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی نن موسکو ته ځي چې د روسیې له چارواکو سره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر تیاریو خبرې وکړي. د سولې لپاره د افغان ښځو د اجماع فعالان هم وایي چې ولایتونو ته په سفرونو کې د سولې په اړه د ښځو نظرونه او غوښتنې راټولوي او د سولې یو ګډ غږ اوچتوي.
خزی څومره تګی د سولې ته یا خزی د سولې پر اوسل کې څومره مفید او ګټوري تمامې ده شي. زما په فکر سره چې خزو برخه ډیره مهمه ده، باید خزو ته ونډه ورکړل شي.
د افغانستان په اړه پر نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ازادي او اورېدونکو پروګرام درته خبرو. خو رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په هغو سیمو کې هڅې زیاتې کړي چې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د عاشورا سګنۍ ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې کابل په وروستیو کې د څو خونړیو بریدونو شاهدو. دغه حملې هم د په شیعه میشته سیمو شوي او مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی. له کابل همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران سره د ټلیفون په لیکه دی. بلې زدران صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مهرباني. تاسو اوردون ته ځل بیا سلام. هغه چې تاسو یادونه وکړه د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مسیح امام حسین او د غدیارانو د بیرحمانه شهادت مراسم نن د کابل په شمول په شیامیشت ولایتونو او سیمو کې پیل شوی دی. د محرم د لسمې ورځې او یا د عاشورا د مراسم په خاطر په کابل کې په تیروم د هیواد مرکز کابل کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوی دي او د دغه مراسمو لپاره ویرجن خلک یا غچ ازاداری کوي. دوی تکیه خانو، مسجدونو او غسیمو ته راوتلی دي، رسیدلی دي چرته چې دوی غواړي د ځانګړي مراسم د دغه ورځې په مناسبت ترسره کړي. د کابل په بیلابیلو سیمو په تیرو هم د کابل په لویدیس کې چرته چې دغه مذهب زیات پیروان میشتي هلته سره راغونډیږي په دغه ورځ باندې او دوی په خپلو تکیه خانو مسجدونو کې د ویر مراسم ترسره کوي. په همدې اړوند دغه ورځ باندې د افغانستان په ټولو سیمو کې خیراتونه تر ډېره شتمن خلک کوي او د غورز لپاره ځانګړي مراسم پیل شوی دي خلک نیسی خو د دې ټولو ترڅنګ امنیت یو غستون زده چې په دې ورستیو کې تر ډیره خلک اندیښمن کړي دي او داسې ویل کېدل چې سکال په دغه مراسم باندې هم مغستاس یادونه وکړه چې تر ډیره یو خاص د مذهب پیروان یا شیا وګړي د افغانستان باندې شوی دي هغه اندیښنې راپارولې وي خو د دې اندیښنو سره سره خلکو خپل مذهبي مراسمو ته دوی په وینا ترسره کوي د سترګو لیدلې حال دی چې دوی راوتلې دي هغو ته دوام ورکوي د کابل په لویو سړکونو واټونو باندې ځای ځای بیرغونه لیدل کېږي چې دوی دغه ورځ مناسبت باندې هر کال کابل واټونه پوښي همدارنګه دروازې جوړوي د خیراتونو د خوږو اوبو شیدو ورکولو لپاره که څه هم دغه مراسم په لویو لارو د کابل چې نسبت تیرو کلونو ته کم شوي دي ولې په هغو سیمو کې چیرته چې ډیر آزاداران اوسیږي هلته شته په خاص اندازه باندې او ټاکل شوی ده چې د ورځې په جریان کې حکومتي لوړ پوړي چارواکي هم د دوی د آزاداري مراسم یا مسجدونو ته چې په دې اړه باندې پکې غونډې کیږي لیدنه وکړي او خبرې اترې ولري. بلې نورې صاحب،
بلې زدران صاحب، له دې مخکې موږ شاهد چې د افغانستان د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره په تېرو کلونو کې ډېر ځلې له د خلکو غوښتل شوي وو چې دغه مراسم یو څه محدود کړي. سږ کال هم موږ د ډېرو خونړیو حملو شاهد وو او دغه حملې هم اکثرا په شیعګانو باندې شوي وې په تېره بیا په دشت بلچي سیمه کې. په څو وروستیو ورځو کې موږ ډېر نه دي اورېدلي چې حکومتي چارواکو یا نورو مشرانو د له شیعه هزارګانو یا د آزادارانو څخه غوښتي وي چې خپل مراسم یو څه محدود کړي. آیا دغه مراسم محدود دي او محدود شوي دي او هغه څه چې افغان چارواکو ویلو چې کلک امنیتي تدابیر ورته نیولي دي تاسو کوم داسې څه وینئ؟
بله نوري صاحب، وروستیو پیښو ته په کتو تبن دا تاثیر او اغیز لري. خو خپل د آزاداران دې ته مجبور کړی شوی دي یعنی چې دوی په هغه اندازه باندې په تېرو کلونو کې به عمومي واټونو ته راوتل ځای ځای هر چرای نه په تېرو دو څلور لاندې نه په تېرو دو وروسته به دوی دروازې وي چېرته به دوی خیراتونه ویشل هغه ځانګړې اندازه ترانې به غږېدې هغه محدود کړی شوی دي دوی له خپله باندې. که څه هم تاسو اشاره وکړه حکومت داسې اعلان نه دی خپور کړی ولې په ټوله کې هغه لویې غونډې له دې وړاندې ویلي دي چې په که پاملرنه موجوده وي هغه تهاجم چې رامنځته کیږي بیروبار چې رامنځته کیږي دغه نه هغې نه که څوک مخنیوی وکړي ښه به وي په ټوله کې. خو له دې سره سره د تدابیرو لپاره یوه ډله کسان چې خپله د آزادارانو له منځې دي هغه دا ځل د تیر په څیر ټاکل شوي دي چې شمېر یې څه زیات دی تر څو امنیتي تدابیر د حکومت تر څنګ د دوی مسؤلیت هم وي. هغه کسان چې شاید د مراسمو د خرابولو هڅه ولري د دوی لخوا وپیژندل شي او له دې سره حکومت څه مسؤلیت په دوی باندې اچولی وي او خپل مسؤلیت غاړه یې اخیستی وي. هغه داسې چې د اوس هم په هغو سیمو کې چې ډېر مراسم ترسره کړي د کابل لویدیځې سیمې دي همدارنګه د کارت سخي سیمه ده هلته دوی چې سره راغونډېږي او د مراسم ترسره کوي په هغو سیمو کې دا خلک چې هغه ولسي خلک دي او وسلې لري له ځانه سره خاص یونیفورم لري هغوی ګمارل شوي دي چې د پولیسو امنیتي ځواکونو تر څنګ دوی هم ځای ځای پلټنه ولري څار ولري. نو دغه څه دي چې حکومت وایي چې له دې سره به هغه ګواښونو کچه باندې څه راټیټه شوې وي خو تر څنګ یې خلک هم تیرو تجربو او تیرو هغه نامنیو ته په کتو شاید دغه اندازه زړه ښه نه کړای شي چې راووځي. لکه ما یادونه چې وکړه تیرو وختونو کې د کابل مرکز کابل په اکثره لویو واټونو باندې بیرغونه لیدل کېدل ځای ځای دروازې لیدل کېدلې چې اوس دا څه محدود شوي دي نه سیمو ته چیرته چې همیشتې دي. بله
د دغو مراسمو سره په څنګ کې کله چې امنیتي تدابیر زیاتېږي خلک هم یو څه شکایتونه کوي چې دوی له مشکلات سره مخامخ کیږي. د ښار وضعیت د اوسیدونکو وضعیت څه ډول دی؟ آیا لارې ګودرې بندې دي؟
ډېره پر ځای پوښتنه. هغسې چې په دغه ورځ باندې خو عمومي رخصتي ده په ټول افغانستان کې نن نو کابل په هغه ورځو ډېر بیروبار لري چې هغه رخصتي نه وي او داسې یو مراسم ترسره کیږي چې په هغې کې یا لوړ پوړي امنیتي چارواکي ګډون کوي یا داسې ځانګړي مراسم وي نو ته به نه هغه وخت کې تګ راتګ ډېر ستونزمن وي بیروبار خورا زیات وي چې هغه د خلکو د ازار وضعیت سبب کیږي او ډېر کله یې د خلکو ولسي انتقادونه راپارولې دي. نو نن په کابل او د افغانستان په ډېر نور سیمو کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده، نو د دغه ورځې لپاره په دغه ورځې په خاطر باندې اکثر خلک هم له کورونو بیرون نه وځي. د پنجشنبې ورځ ده، سبا جمعه ده، نو دا هغه څه دي چې شاید سید دلته اړمن خلک وي چې باید روغتونونو ته ولاړ شي، نور روزمره کارونه ترسره کړي، هغه به شاید ستونزو سره مخ وي. ولې عمومي داسې هم نه ده چې سړکونه بلاک شوي دي، لکه ډېر کله چې د کابل د ښار اړوند چې ګرین زون ورته ویل کېږي، هغې باندې هغه په